سیمې ته ورغلی دی او هلته د خلکو په ژوند دا راپور راستولی.
جی قدرمن اوردونکو سلامونه، پیرزونه نیاز احمد خان يم د سوات په طبقه مخ يم. قدرمن اوردونکو تاسو په دغه چیرې سوات کې هم سیلابونه راغلو د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه وهلي دي او دا د اگست په 15 تاریخ باندې راغلو. نن دغه 12 ورځ ده، دغه نورسته سخه د غوی د بهالي کار روان دي، خو دغه نورسته برزونه دي سیمه کې واشي وي دي. او نن مونږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم رنزونه دي، کم مرزونه دي او دا خلک کم مشکلات سره مخ دي. زه د سوات په منګوره کې یو سماجی ادارې یو کیمپ لګولې ده، هغوی کې چې دی نو دو ویډیا چې دی خلکو دوا نه ورکوي، بلها ډاکټران پکې دي، مریضان پکې دي، د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دی نو یو زنانه هغه راغلي ده، دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې. ته د کوم ځای یې او څه مسله ده؟ راته
زه د بنگلاديش يم.
ډېر متاثر ده؟
جی ډېر زیات.
خاله کور دې سهل له
کور خو ګډ وډ پروت ته، هر څه خراب دي، ښاوالې دي، خټي دي.
اوس راغلی دوا سره دی ماشوم د
سره زما خو مری خو غواغی د پاره راغلو. مونږ ته دلته دوا نیم ملاو شوی. او جی
او د ماشوم له سو
د دم سینه خراب ده، نو د تم دوا نیم ملاو شوی.
نو په کور کې د دې ماحول شته چې تاسو پاک ځای کې نه دوړ نه خټه نه دي؟
نه نه جی نه، د
څه په کار دی بیا کنه؟
نو مونږ له سږی یا صفایي په کار د چې دا زموږ د هر څه پاک شي. زموږ ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی.
تاسو بچی دی
زما درې؟
او دا ماشوم د څو عمر ده؟
د 15 میاشتې
دی. 15 میاشتې ادم خو سینه خراب ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي.
امين.
نه بلې خو رئیس سره خبرې کو کنه. تر دې چې خپل نوم وایا
علما اواز را نه راځي.
اواز یې بخیر ده. او چې جلل ده
مرای مخوب ده.
دا چې جل شو خسارت الاول وکړه.
سیلاب دې راغله.
ریجی دې خورلې. او
جی
سیلاب ریجی دې خورلې.
زادغه. او
جی نو وسره لې دوایلا.
او جی
نو تعالی چې دینو د زخم دوای درکړی دا بل چې دا د آرام ده.
ټیک
ده کنه؟ نو دا به دې سره بخښي. مریض سره خراب ده.
ها
قدرمن نور تاسو خبري ووري د رنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کپو مکو خو دې کور ته لاړ شي. نو هر یو کس وي د مونږ کور غنده ده، کور کې چې بستر نشته ده، پاکي وبو مسله ده. او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو. ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې چې دوه کمی داش کې. سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
تاسو لاړ خو سره خپل پیج غنو نوم را ته وای.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده، ما شومان سپیشلیست یم په سیدو هسپتال کې.
ټیک ده. اوس ډاکټر صاحب ما شومان مونږ ولې در زنانه مونږ ولې تاسو ما شومان ډاکټر نوم دی وخت کې ما شومان کوم کوم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي؟
او نو زیاتره خدای دې چې ما شومان هر سړی چې دی کنه هغه دې غندو بونه متاثر شوی دی. لاری سکن انفیکشن از سٹیفلوکوکس انپیٹایگو ما چې نن سونو ماشومانو کې تر پدې کې زیاتره د سکن مسلې دي،
سرمنې مسلې
دي، سرمنې مسلې دي. ناغه مونږ دغه لپاره میډیسن پرووایډ کړی دی، هغه مونږ ټریټ کو. او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چې سونو اویلیبلیټی د صفه وبوي، چې د ماشومان چې کنه د سپر ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي. او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډی ده، یعنی بهترین علاج دغه مونږ ورته ورکو.
وسره مسیدیم خراب دي او نور مسالې دي. نو اوس په کور کې کم کسان خو دلته راشي، خوش قسمت دي هغه ته ډاکټر ملاو شو، اته دوايم ملاو شو. او کم خلک چې کورونه کې دي، تاسو غوښته دي وخت کې چې نه یوازې سب د سواد خلک نه، د بونیر خلک موري، په شنګلک کې متاثر دي خلک موري، په ثوابي کې متاثر دي اموري، دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ ته سبا کار دي.
یاره د صفاو په دغه د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه، چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یا دوی هغه مهیا کی صفاو په خوراک هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورسته چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي. مګر وبو خود کولای شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته وبو کې دي چې هغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه وخود کوي د خپل استعمال لپاره. نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکه ته مچیرا د عام سړی چې کنه د دې خیال ساتل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورس صبر تر شو اوس ورزو منځني ختیسته د غزي د ملکی دفاع اداري ویلي چې پرون یک شنبه لکتر لګا 200 فلسطینیان د اسرایل په بریدونو کې وژل شول. فرانس پرز دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونو د الصبرا په ګډون د غزي شاوخوا سیمه بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلی پاو سملاسي د خپل عملیاتو په اړه تفسیر نه کړي، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداري ورکړې و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د الصبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفه ویلي، هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. موږ نور زغم نه لرو، نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه 2,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې جرمونه ډېر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې د پر خلکو بریدونو پېښې هم ډېرې شوي. دا چې لاملونه څه دي، په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو په هنوای چې د حکومت له بیغوري او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کول لوجه دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې لوجه په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پیښور کې د جنگ ورسپانې سره کارکون کې خبريال قیصر خان چې په بیلابیل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حق له خپل ځانګړي یوټیوب چینل هم لري، واچ رتر هغره پس بتخوري او بیا شو کې ډیر زیات شي دي.
بروستو رزو کې زمونږ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شو نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوه د پیل بدا سه پراپر رپورت کې دل نه آی وی چې اوس موږ رپورت کوم د بتا چې کوم خلک واړی نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګرد په سی دوه مچ کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتها اضافه شوه
د چر صدې نسټ تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشتن سیوا و شو چې دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نو ورکول لوجه د د پکور سو سواره د زهم شوی دی، خو هیڅ پولیس لخوا د کسا نه دینول شوی. د مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې څخه با کړه وکړي.
یو سګرو پروت دی او موږ نه د بته غوښتنه کوي، بار بار راځي او زموږ پکور باندې دځې کوي. په دوه مورز درې مورز دځې کوي چې پیسې باندې نه اړو. زموږ په شاپسن کې لیکي د نورو خلکو نه اغشت دي او اوس وایي چې ستا نمبر دې تا نه اړو. بل دا چې موږ یو کاروبار زمنګا په نسټا شاپسن کلی کې د می خو پارمون دي د دې د وجه ما پارم ختم کړ. د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت کې پدری کروڑ روپې خرڅ کړ. نو زما د ډي پي او صاحب نه د اي بي صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته دي مطابق ملو شي. کني نو موږ به خیر دي د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو ولې چې دا خلک موږ نه پېت.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبي په بلابل ځلو کې د دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګې کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزور سره تړلې دي.
بنیادی وجه دا ده چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم سکتور چې دی رائټ لاندې تټانو لیول پورې داغه پوجا باندې کم کریمینل سی او کم مطلب خلک د معاشري د پارا د سر دی هغه خلکو ته فری هند ملو شوی دی. ټول صوبه کې تر کې د دوه سيزونو چې د بریک ډاون شوی ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کومه جما خبرو کا دا سیوا شوی دی.
ولی په دې باب له د پولیسو درې زمالمو لپاره د بیا بیا حسبه وجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حسیو کړي او خبره تر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نه مو چې کله د پولیسو او د حکومت په دیړه د کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګره سربیره دغه جرمونه هم ختم کړي.
دا سپت چې څومره خلک به کور شو انتظامی باندې پریشر راغلو پولیس باندې پریشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی. بیا دا کم چې ټول نه غټه مسله دا چې د نشي عادي خلک دي کاغه آیسته کې چرته تاسو نه دا او هغه خلک دا سټریټ کرائم کوي زیاته خو سټریټ کرائم تاسو ته پته ده چې دنیا په هر کوټ کې شته. الحمدلله زه خو خپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګولې دي.
دغه شنون کې او په هان وای چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه د نشي توکو ختمه وکړي شي. پولیس ته خپل پلټنو نظام خکړي د محکمو دننه بډو رشوتونو ختمه وشي، ځوانانو لپاره روزګارونه او تعلیمونه ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، کولای سئ چې زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې ورستی راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي، افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلې هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل:
تمو دا وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ، او لاغي ورسې بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ، او هلته د مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتواله هم نیولې دی، او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارون کول دی. وړاندې آزادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه آزادي راډیو ته وویل:
افغانستان
دروازه دی، وايي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپچاوني په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوري سیالیو کې ال راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړي نه لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولات ترکه ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 مل بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به در رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب سبب د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فائنل ته د تو چانس لري، بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالي به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین ملمه ده دوی سیاسي علوم لوستي دي قول ادبیات سره مینه لري داستانونه لیکلي دي او په ورته وخت کې لا ارواپوهن سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوې دي مسعود رشتین خبرونه تشرح لري
ډیر زیات مننه شوبر سم ترام تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات
وړاندې کوم مسعود رشتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیشدلی یاست بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته
بلې او همدلته ولوسته
کومه لیسه د ولسې
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسه سفر سره
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه دربنې ولوست
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه ولی لمشران موریدل او د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحات سره علاقه لري بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستل همداسې وړ درجه سره د فرغه ترکه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی میرا خوښ نه
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم سم کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید د سوال ولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکې تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینه ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینه هدف هم دا و
ستاسو دا نظر علي د سي نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعد کړو که څنګه دا ستړیا وی غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
کچرته دی بل اخترسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان پونم ناول لیکلای یا د رنگ ملت پونم لند کیسه لیکلی دي ادبيات ته مو څنګه مخ کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ډیر شایسته زه کتم له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه ومن ډیر و او سیاست له ټولنې سره جلا نه ده همدغه د سیاست یو علت و چیزه لطولین سر دوم را نزده کرم سیما پا طولنه که حق ستونزی پا گوتا کرده و ده اغو ستونزو زدیت مجبور کرم سیزا باید یو چه ولی کم که چیر ما سیاسی علوم نوی لوستی زبا دوم را طولنیز نوی سی ده طولنی و حق می کو ځای یو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه مخکې مو مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته موږ مصاحبه پیګاندې زه به لیکلو ته مجبوره شوې.
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي رابدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه خوري. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ښه کلتور هم شته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په یوه کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت ته خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي، هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مه ږدئ، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ. نه دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل وسې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د ناهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خود سن د سه په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې اشاره وکړه پر مخلل نړۍ، یعنی هغه وادونه سه هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته، دیغه په اساس باندې سه کله څوک خبرې کوي هغه خود سن د سه خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شانو کې طبیعي خبره ده سه د مشانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتای ده، نو هغه نوی ځوانان له اے آی سره ډیر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې خلک کوي. مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچه درته سم که. دغه څنګه ده
دا واقعیت کوم مخکې میا دونه کول سی ک د علمیت ساته چې ته وی سم خبرې نه سم تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچيري هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره واغی دوی ته کړی چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کړي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه واز ترې مسلې پوری تعلق لري او دا سم په هل عمل سره هغه سم خبره نه سم تعبیر کېږي او نتیجه هم منکر اوسه. زما هدف هم دا و
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله سیمو په شاجوی کې لیسال وسته هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی پر د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واکات موږ ټول ژوند بل خصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند لمدغه مسایل څخه خالی نه ده. ما خپل د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار لناس ور کړی د پښاده تر رسیدلې ده. حتی سي انځل دي کې ما خپل پلار ژوندۍ ولې دی هغه ما ته ځین شان کول لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټا کې هغه پښاده تر رسیدي از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه چکړه کې لناس ور کړی دي. موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو سی یا به زار باندې یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناشته جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راځو شو زموږ ټول ولس کاله هتاه تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه حالت کې تیر شوی دی.
نو د سه کومه صحنه دې په یاد ده سه فرزن په جګړې کې راګرځوي او ستاسو خپل د سرګولې د حال وی په یو کلونو کې
او دا سی ډیر جګړې سوي دي چې څو یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسو چې دغه په منځ کې راګر سو ډیر په تشويش کې وو د کورنۍ مو ډیر په تشويش کې وو. ماغه مخال سي پلان په شهادت رسیدي په هغه مخال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ له پازنګونه راتره موږ حالت په ټو په دوړو لړلې وو. هتاه موږ په دغه سی وزای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی د موږ په دورو کې پټ سوی یو موږ غوښونو پر دې ډیر ضرر لیدلې ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډیر برخه په دغه جګړو کې تمنه تیر سوی ده ځکه په کوڅه کې مین ته پټاو سوی د مکتب بغل ته مین ته پټاو سوی ده په جنگ کې په بازار کې راګر سوی یو زموږ تر مخ مستل سره سوی دي کمینونه سره نیول سوی دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په ورستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متر کې به جنگ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاد سو تاسو ول چې ماين پټاو ساو ده پټاو اردو کلمه ده کنه. نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بلې غزا ده کلمه راوړي د افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشران ملته وخت تیر کړی خامخا مکه د مجاهدونو وخت هجرتونه کړو د مشه کشران په دغه حالت کې رالویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو سنو دا پټاو سنو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخی دکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ول سونه به اډو ساتي کنه او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې مسعود رشتین چې کله بیا لیسه فارغ شوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړی کال یا په لومړی ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وي او کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده و د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و موږ هم هغه تقاضا لرله هم صنفیان ناولاده و ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک و هلته د جلا جلا کلتورو خلک و د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک و استادان ناولاده و او په عموم کې د پونتون د ورځې یوه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بیګ په ستیسې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مو شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نږدې و؟
تقریبا 15 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دوره سخت او پوپشو ورسته بیا بایسکل سو د سفر ورسته بیا مشتیکل سو هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړو ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې و؟ یعنی تاسو په کور کې نل وصل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وصل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت وي
نو وي ماحول دغه تدریس مرحله ډیر سخت کړه او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډیر لوړ و موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم مشهور سنت ورسره نه بلد و خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي ستاسو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او لته سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلای دا سیاسي علوم په کې لوستی دي څه شي په کې بدل کو؟ یعنی ستاوړانجیز بورته څه وی؟
زما وړانجیز بورته وازنه همداوی سي کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقاله دا وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازنۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پښتو ټولو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، و د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا ښایسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته کېده. کومه چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا کړې وي او کومه چې په داخل کې ماسټري کړې وي د هغوی ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصولو سره د مطالعې د اصولو سره او د چپټر د اصولو سره د ټولو سره به لږ محصل ته به داسې کار ورکوه چې زما پر چپټر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادان وو چې ټکی په ټکی زما د چپټر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونونو کې، ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده او چپټر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپټر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخه څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت ته به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکړم. ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خود سي نه ده چې کله کم سي کله زیات سي، هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خلا ډېر لري
وکه من دا د موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوي ګوري، او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر ته خېزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداز شي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیره وشي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړې چې ژباړه وکړې او څه وکړې؟
کوشش مو هم دای شي لږ ژباړه وکړو، ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیثو مطابق څنګه نوې مسایل لوقت.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس د وی زکه سه د علم خود سه او علم د سه زموش تاسو په ژبو کې نسته.
خو ما یو شی سه د افغانستان کې په عام اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سی ژباړل شوو کتابونو کې، هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به هم پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغه خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
ډیر زیات مننه.
شبه سم محترم د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستګی می شپټی په خوبونو کی رازی چستګی می شپټی په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی تکور کې وای ټول اورز اور کې وسا دی رات تکور کې وای ټول اورز اور کې ما یو خو به خود کورتا ما خامونو کې راځي ما یو خو به خود کورتا ما خامونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یو چا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی تصویر میں مات روزا ظلم املا سالے میں وہ تصویر میں مات روزا تیرا میں پوک سڑی پر شانک سنو کے رازی تیرا میں پوک سڑی پر شانک سنو کی رازی جس تیرگی میں شپٹی وہ خوبنو کی رازی یو چا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی
چایم یو سو گوائی هم زولو تا مینا چی پچایم پرهیش گیوانو می پشیرونو کی رازی پرهیش گیوانو می شیرونو کی رازی چسترگی میں شپٹی بخوبنو کی رازی چسترگی میں شپٹی بخوبنو کی رازی کیاو چاپاں دے مینیم بخیالنو کی رازی